السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان پامیر ساحل او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لمر سره وي په دې غړې کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه هم ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې به سم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د پامیر ساحل نورو
د خیبر پختونخوا گورنر وایي د صوبې هغو برخو چک پوسټونه به پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخه دې ونیسي او لږه شیبه مخکې په پاریس کې د پولیسو چاپې پای ته ورسېدې بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی د پریکړه 13 ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه په بیان کې البته دا نه دی ویل شوی چې کله او د کومو سیمو امنیتي پوستې به له پوځ یا نورو امنیتي ځواکونو څخه پولیسو ته سپارل کیږي بیان زیاتوي په غونډه کې د قبایلي سیمو بېکوره کړل شوي او خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو بهیر ګړندي کولو فیصله هم وشوه د بشری حقونو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات تی وکړي د ادارې تیر ورځ په یو رپورټ کې ویلي تیر کال په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیس په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي رپورټ وایي په هغه هیواد کې پولیس نه یوازې پر کډوالو تشدد کوي بلکې د هغوی کورونه هم ړنګوي د بشری حقونو څار نړیوال سازمان وایي همدا لامل دی چې افغان کډوال یا خو خپلو جنگ ځپلو سیمو ته ستانه شوي او یا هم په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي رپورټ وایي د پولیسو ځورونې له کبله د افغان کډوالو کاروبار او د هغوی د تعلیم عمل مشکلاتو سره مخامخ شوی دی د پاکستان حکومت لا د دې رپورټ په اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون 22 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري نوموړي بېګانه وخته په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځنینو اسناد هم ترلاسه کړي دي
د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنه وي کله چې موږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي دا غي باره کې هم اقدام کیږي
هلته د ملي امنیت ریاست په ګډون د ننګرهار چارواکي وایي دا نیول شویو زده کوونکو له خونو داسې کاغذونه هم ترلاسه شوي چې ورباندې د حکومت ضد نارې لیکل شوي وي چارواکي زیاتوي د محصلینو شاوخوا لس ورځې مخکې په یوه مظاهره کې یادې جھنډې او کاغذونه کارولي ول تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وظیفه ښه والی بریالي شي د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه بیان وایي ولسمشر د هلمند امنیتي حالت ښه کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي د پکتیا چارواکي وایي د هغه ولایت په مچلغو سیمه کې نن د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي د ګردیز روغتون مشر ډاکټر عمر خطاب نن مشال راډیو ته وویل د درو ورونو مړي روغتون ته وروړل شوي دي د په خبره په ډزو کې ژوبل دوه کسان کابل ته استول شوي چې پکې یو ماشوم دی د سیمې اوسیدونکي وایي دا کسان د خپلو تره زامنو وژلي دي فرانسوي چارواکو لږه شیبه مخکې وویل د تېرې اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو د پاریس په شمال کې چاپې پای ته رسېدلې دي نن سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر مخ په سنت دینیس سیمه کې چاودنې او ډزې واورېدل شوې د فرانسې لوی څارنوال لږه شیبه مخکې په پاریس کې خبریالانو ته وویل د چاپو پر وخت یو مشکوک کس وژلی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي څارنوال وایي له کور او د چاپې له ځایه لږ تر لږه 2 مشکوک کسان نیولي دي د پولیسو سرچینې وایي د چاپو موخه د عبدالحمید اباعود په نوم د یوه کس نیول ول چې په پاریس کې د تېرې اونۍ منظمو بریدونو پلان جوړونکی ګڼل کیږي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاریس کې د تېرې اونۍ د بریدونو پړه منلې چې پکې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه کړې او وایي د غواړي چې مسکو خپله توجه د شامي رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد مبارزې ته واړوي نن د فلیپین په پلازمینه منیلا کې د خبري غونډې پر مهال اوباما وویل اوس هم د شامي ولسمشر بشار الاسد برخلیک پاړه له روسیې سره اختلافات لري، خو روسیې د ویانا په خبرو کې په شام کې د سیاسي انتقال هڅو په مخه د تعمیري ملګري رول ترسره کړی دی. دوی ویل په شام کې د لومړی پوځي مداخلې پر مهال روسانو د ولسمشر اسد ملاتړ ته زیاته توجه ورکوله. اوباما ویل دوی دا لیدل غواړي چې ولسمشر پوتین په حقیقت کې خپله او د خپل پوځ توجه اصلي ګواښ یعنې د اسلامي دولت ډلې ته واړوي. نوموړي زیاته کړه چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د فرانسې بریدونو زیاتولو اقدام هرکلی کوي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره د بېلابېلو ادارو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. ولسمشر په نننۍ لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر، مرکزي بانک او سیمه ییز چارواکي دې په مشکوکو ترهګرو فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په اړه هر ډول معلومات دې نوي کمیشن ته وسپاري. دا اقدام تر هغې وروسته شوی چې روسیې پخلی وکړ چې تېره میاشت په مصر کې په مسافر وړونکې الوتکه د بمي چاودنې په نتیجه کې پرېوتې وه چې پکې ټول سپاره 224 کسان وژل شوي ول. پوتین د هیواد استخباراتي ادارې ته امر کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دې ونیسي. پوتین همداراز ژمنه کړې چې په شام کې به خپل هوایي بریدونه زیاتوي چې د هغه په وینا جنایتکاران پوه شي چې له بدله نشي خلاصېدی. اسلامي دولت ډلې د روسیې الوتکې غورځولو ذمهواري منلې. یوه څارډله وایي په تیرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقه په بمباریو کې لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي دي. د شام بشري حقونو څار برطانیا میشتې ډلې نن وویل د رواني میاشتې له 15 تر پرونه په شویو هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه وسلوال ژوبل شوي هم دي. دا اداره وایي د اسلامي دولت ډلې لوړپوړو غړو او د هغوی کورنیو د رقه پرېښودل پیل کړي او په شمالي عراق کې بل پیاوړي مرکز موسل ته ځي. تېره اونۍ په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته فرانسې په شام کې هوایي بریدونه زیات کړي دي. روسیې هم تېره ورځ پر رقه لری واټن ویشتونکي کروز توغندي وویشتل. دا د دې مهال خبرونه و. احمد الله د کرنسوي اسعارو له بایو او د سبانی موسم له حال سره
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ 80 پیسې او 106 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې په خیبر پښتونخوا کې به هغه امنیتي پوستې پولیسو ته ورکول کیږي چې پرې پوځیان ولاړ وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي دي چې په پاکستان کې افغان کډوال بې ځایه تنګول کیږي.
افغانان دلته په قسمه قسم نمونو باندې زورول شوي دي، که هغه د مریضان نه ولي د افغانستان نه پاسپورټونه هم ورسره وي. د سپیشل برانچ په بانه باندې پولیس ځان ته یو لاره جوړول غواړي او په هغې باندې پیسې اخیستل غواړي.
د خیبر ایجنسۍ د باړي واپس شوي کډوال وایي حکومت دې ورسره کړې وعدې پوره کړي.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعدې ورسره کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټویلونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حل شي، یو شی هم ونه شو. هماغسې پرته دي لکه څنګه وو.
د سواد زلزله ځپلي خلک مرستې غواړي.
فوجیانو کیمپ نه لاړو، زموږ نوم پټواري صاحب نه ولیکلی. ما ورته وویل درخواست سره سره پروت دی، ستا کوټه ما لیکل سره ته پاګل یې.
او د نور رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ کې تېره ورځ د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د امن او امان په حالاتو خبرې وشوې. او په دې غونډه کې په خیبر پختونخوا کې هغه امنیتي چیک پوسټونه د پوسټ پر ځای پولیسو ته د ورکولو فیصله وشوه چې دا مهال پرې پوځیان ولاړ وي. په دې غونډه کې دا هم ویل شوي دي چې په فاټا او خیبر پختونخوا کې د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال او د نورو هیوادونو نه په غیر قانوني توګه د پیسو لګولو د مخنیوي لپاره هم خبرې وشوې. نور تفصیل د سلان یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د درې څلوېښتمې غونډې وروسته د جاري شوې اعلامیې تر مخه په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې د خیبر پختونخوا په کومو سیمو کې د امن او امان وضع ښه شوې ده هلته به امنیتي چیک پوسټونه پولیس ته حواله کول شي. دفاعي کارپو بریګډیر صاد وایي چې پولیس په چیک پوسټونو باندې له فوجا ښه دنده ترسره کول شي.
زما په خیال بعض وخت فوج چې کوم دی دا بدمزګي بس زیاده پیدا کیږي په دې چیک پوائنټس باندې ځکه چې هغوی ټرین نه دي د علاقې نه دي بعضې سنو باندې چې کوم خلک حساسیت لري هغه هغوی سره ناواقف وي. پولیس سره خلک زیات تلی راغلی ورسره زیات وي د خپلې منطقې وي د خپلې علاقې وي نو او کار هم د هغې دې سره به زما په خیال باندې چې قابلیت ځان کې پولیس را پیدا کړي نو دا
بل دفاعي کارپو بریګډیر اسد منیر وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس د هر ډول حالاتو د مخې کولو صلاحیت لري خو د روزنې او اسانتیاو د کمی سره مخ دي او دا چې پولیس ته د چک پوسټونو اختیار ورکول به ډیر وخت واخلي. د اپیکس کمیټې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت په اړه خبرو اترو او د بې کوره شوي خلکو د واپسیت یزولو د فیصلې ترڅنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د هونډۍ د غیر قانوني کاروبار د مخ نیولو لپاره د ټینګ ګامونو پورته کولو فیصلې هم شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان یوسفزی په رپورت کې تاسو اوریدل چې د خیبر پختونخوا د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ کې پرون د اپیکس کمیټې په غونډه کې ویل شوي دي چې په فاټا او خیبر پختونخوا کې د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال او د نورو هیوادونو نه په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو مخه بنسي. او اوس د مشال ریډیو خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یو رپورت په وینا چې په پاکستان کې افغان کډوال د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د پولیسو لخوا زورول کیږي او نه صرف پای تشدد کیږي بلکې د هغوی کورونه هم روانول کیږي. د بشري حقوقو سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د بشري حقوقو احترام دې وکړی شي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د نهي پورس د بشري حقوقو نړیوال سازمان لخوا جاری شوی پاکستان کې افغان کډوالو حالت په اړه یو نوی رپورت کې ویل شوی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان کې افغان کډوالو خلاف د پولیسو لخوا کاروایان زیات شوی دي او د کاروایانو له امله یو شمېر افغان کډوال د جنگ نه متاثر خپلو علاقو ته واپس شوی دي او په اروپا کې د ممکنه پناه حاصلولو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ډایریکټر فیلم کلاین وای په کار ده چې د پاکستان حکومت په پولیسو فشار راولي چې افغان کډوالو پیسې ظلم کون کې ونیسي. فریډم کلاین وای چې دا د پاکستان حکومت ذمہواری ده چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف قانوني کاروایي وکړي خو د پولیسو لخوا افغان کډوالو خلاف انتقامي کاروایان نه قانوني دي او نه ترهګرۍ مخنیوي لپاره موثر دي. دا رپورت وای چې د پولیسو زیاتې له وجې د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود شوی دی او همدې له امله افغان کډوالو ته د تعلیم او روزګار لپاره مشکلات دي. رپورت لیکي چې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ د لوس په وجود افغان کډوالو خلاف کاروایان کوي او نه صرف پاغي جسماني تشدد کوي کیږي بلکې دغه کورونه هم رنگول کیږي. رپورت په وینا چې پاکستان حکومت دی د خبرې یقیني جوړ کړی چې ټول قانون نافذ کوونکي ادارې او سرکاري افسران د افغان کډوالو د بشري حقوقو د مقامي او نړیوال قانون تر لاندې احترام وکړي. افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا زیاتې په اړه پیښور کې اوسیدونکي یو افغان کډوال شاکر الله سباون وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه مخکې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کېده.
افغانان دلته په قسمه قسم نمونو باندې زورول شوي دي، که هغه د مریضان ناولي د افغانستان نه پاسپورټونه هم ورسره وي، د سپیشل برانچ په بهانه باندې، په یوه بهانه بله بهانه باندې پولیس ځان ته یو لاره جوړول غواړي او په هغې باندې پیسې اخیستل غواړي. د حکومت د خوانه کومه داسې پالیسي نه ده دغه شوې چې په هغې کې د افغانان وزورولی شي، خو دا د پولیسو ځان ته یو رجب ډکولو لپاره دغه افغانان زوروي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د افغان کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس په وړومبۍ درې میاشتو کې افغان کډوالو خلاف د کاروایانو صورتحال د تشویش وړ شوی و، خو بیا یو این ایچ سی آر د مختلفو غونډو د لارې پاکستان حکومت سره په دې مسله خبرې اترې وکړې او بیا پاکستان حکومت دا باور ورکړو چې غیر قانوني گرفتاریانې به نه کیږي.
چې کوم رپورټ دی دیږي چې څومره ریکمنډیشنز دي هغې سره مونږ اګری کوو، او دا ریکمنډیشنز آلریډي مونږ امپلیمنټ کړي دي په پاکستان کې، او ګورنمنټ آف پاکستان دې خلاف ډېرې کاروایانې کړي دي او د دې نوټس یې اخیستی دی. دسمبر نه پس چې کوم واقعات شوي وو هغه ډېر زیات تشویشناک وو، خو اوس چې کوم دی حالات نارمل ته راغلي.
د فکر ده په 9 پاڼو مشتمل د هیومن رایټس واچ په دې رپورټ کې 500 هغه افغان کډوال سره مرکې شوي دي، څوک چې د مودې راسې پاکستان کې اوسېده او اوس افغانستان ته واپس شوي دي، او 9 مرکې پاکستان کې اوسېدونکي کډوالو نه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د کورنیو چارو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې نادرا ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د جعلي شناختي کارډونو مخه دې ونیول شي، ځکه چې دا یو ډېر لوی جرم دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
د نهې پورز اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه کې غړو وی چې په فاټا کې د نادرا چارواکي د افغان کډوالو پیسې اخلي او شناختي کارډونه ورته ورکوي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي شیر اکبر خان وی چې دې لړکی 2-3 اونۍ د نادرا سیکرټري راغوښتی وو او تپوسې ته کړی وو چې ولې نادرا جعلي شناختي کارډونه ورکوي.
سړی د پاکستان شریعت نه لري، تاسو له سټیزنشپ ورکوئ، تاسو له شناختی کارډ ورکوئ.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وی چې د دې کار د نادرا چارواکي ذمہ وار دي.
یو غیر ملکي نه بغیر د قانوني طریقې نه خپل شناختی کارډ ورکول دا خو یو سنگین جرم دی. په دې کې دا د 440 420 468 471 لاندې سنگین جرم دی چې دې کې وو کالو راځي سزاګانې دي پار یو جرم کې. او دا بل رښتا شناختی کارډونه چې غلط خلکو ته په غلطه طریقه ورکړی شي، نو د دې استعمال واقع چې په ترهګرۍ کې یا داسې واقعاتو کې هم کېدی شي. موږ اکثر ګورو چې د غوا برې تاوان یا داسې جرمونو کې هم چې دی د استعمال کېږي، نو چې څوک دا شناختي کارډونه ورکوي او هغه ته د دې خبرو علم وي، هغه سره په هغه جرم کې مغسې شامل دی کم جرمونه چې بیا دغه خلک کوي.
د یادونې وړ ده چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وخت په وخت رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې جعلي شناختي کارډونو ورکولو کې ککړ د نادرا د ځینو افسرانو او نورې عملې پر ضد وی کاروایی کړې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستانی پوز مشر په داسې حال کې د امریکا سفر کوي چې یو میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگتن ته ورغلی و. څېړونکي په دومره لنډه موده کې د دوو مشرانو سفرونه په ولسی حکومت د پوز بې باوري ښیي. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون نن د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسلو په اړه خبرې اترې کړې دي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکې د سفر په مهال د امریکې د دفاع وزیر ایشټن کارټر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز لخوا پرون خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکې دفاع وزیر وویل چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کوم بل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څنګه ISPR په دې خبر پانه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکای دفاع وزیر ایشټن کارټر ته ویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړلې د قومي اتفاق په مټو باسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکای د جاسوسي ادارې CIA د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR پرونی خبر پانه تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکای د ګډو ځواکونو قمندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قمندانانو سره هم لیده کاته کړې دي. امریکای ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگتن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یو میاشت وروسته ترسره کیږي. د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا ده چې پوز پولیسی حکومت باور نه لري.
د هند په حواله باندې د هغې چې کوم پالیسي ده هغه بالکل په خپل ځای باندې پوز یو قسم خراب شوه. افغانستان په حواله باندې میاست خاص پالیسي نه لرلو خو عمومي توګه باندې سوچ خو بد سوچ نو خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او چې کوم دغه مقتدره قوت دی د هغې کوشش دا وه چې دی نه بالکل دا پالیسی واپس واخلي.
نوموړی زیاتوي چې د پاکستان پوز غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې د خبرې جنسې پولیټیکل چارواکي وای د باډي سیمې لپاره پر یو ځانګړي پرمختیایي منصبې کار کوي. د غلطستان شبي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. له جګړو پوځي عملیاتو له وجې له باډي څخه بې کوره شوي په زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي خو وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت سکولونه اسپتالونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینواری په رپورټ لري.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږده موده پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کومو ورسره حکومت وعدې کړې وي. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر ګلمیرا نپریدی مشال ریډیو ته وایي
همو سره ډېرې عهدې شوي وې په هغو کې په سلو کې په شلو فیصدو عمل شوی دی بوکایا ودو باندې عمل نه دی شوی. کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي، پلونه یې ورزیدلي دي، ټوویلونه یې شرپسنو ختم کړي دي، ډاکړې دي، ټرانسفارمر یې ته وړي دي، د بجلی ستنې یې کټ کړې دي. نمو دا غوړو چې مهرباني دی وشي چې د بوړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي نو د دغه د کوم شګون مې چې تاسو خوول د دغه ټولو ضرورت دی او حکومت په باندې غور وکړو او دا پنځه روسي نو د باړې ډیویژن لاویر کوي.
او د باړې مینار ګول پر دی وای چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې ته راغله دی خو دلته ورته ساسانتیا وی ور نه کړای شوې.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعدې ورته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټویلونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حال شي. یو شی هم ونه شو، هماغسې پراته دي لکه څنګه وو. نو کډم د دغې وجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو، بل طرف نه طالبان وو، بل طرف نه د حکومت مزایلې وې او ماټر به خطا شو. دا پته نه لګېده چې چا په کور به پرېوځي. د ډېر مشکلاتو نه او د ډېرې خوارۍ نه وتلي وو. اوس واپسي کړې ده خو بس هماغسې لږ پټاګه پراته وي، چا ته سهولت نه دی میلاو شوی. یو قسم
د باړې د خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره یو خصوصي پرمختیایي پیکیج منظور کړی دی او دلته یې د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی خو په دې به لږه موده لګي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDMA د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخېلو، شلوبر، ملک دین خیل، کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي او په دوی کې یې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده. یاد دې وي چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس پکې حکومتي واکمني بحال ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
لنډه موده وړاندې په سوات کې زلزلې ډېر کورونه وران کړي وو. یو ډېره ځپل شوې سیمه مټه وه. پرون یې خلکو په یو پریس کانفرنس کې پر حکومت نیوکې وکړې چې دوی سره د کورونو جوړولو لپاره هغه مرستې نه دي شوي چې حکومت یې وعدې کړې وې. دوی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف په حکمران ګوند تور لګاو چې مالي مرستې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړې دي. خو بیا د دغه ګوند غړي وایي چې هسې به کوي چې ضرورتمندو ته مرستې ورسوي. نیاز احمد خان پې رپورټ لري.
سوات پریس کلب کې د تحصیل قبل یو شمیر کلو ګامسیر چمن لالی انړه ډیری او لابټ اوسیدونکو خبري غونډه کې په صوبای حکومت تورونه ولګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباه شوي کورونو اوسیدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی. په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال اویل
دا دیو په سروې کې ومغستې و د دیو کورونه تباه دي نن یې هم تماشه کولی شي. دیو ته وویل چې ستاسو تسلي ساتئ پټواري ورته ووی ستاسو کار به په هر صورت کېږي. کله چې موږ له لیست راغی او موږ جایزه واغسته نو کم غیر کسان چې وو چې د چا د چرګ هګۍ هم نه وه ماته شوې هغولی په یو یو کور کې پټواري سلور سلور او پنځه پنځه چیکونه کړي دي او دا کم چې متاثرین دا ناستې د خدای غریبانان دیو له یو خاص شی هم نه دی کړی.
وروسته په ګډه د زلزلې متاثره خلکو د حکومت او پی ټی آی په ضد نارې هم ولګولې.
عمران خان حکومت
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور چول نه په وخت باران او غلې ورل قوم راغه مونږ ستر پال نمبر پال نو دا تعال بیا چې په ځان کې مله لار مونږ زمونږ نوم پټوالي شپ نه ولي کړي ما ته وې درخواست سره سلام پروت دی وستا کوټه ما لیکل سره ته پاګلې او نه ته خیمه مې لا شو ته کسه باران نه بیا قوم امداد کړل زمو جونبر جوړ شي چې ما په مال او او اګه کور کې ناسما او غړې اصل تا او پټوالي په سپینځي شپې راالم جی سے بلرالم او تحصیلدار سے بلرالم دا درخواست زما سره سم پجب کې موجود پروت دی پټواری ما نواغس پیسې پرې باندې سو کوم.
یو بل تن شاه زمان وای چې د کوم خلقو زیانونه شوې دي هغه امدادي ټیمونو ته یا حکومتي دفترو ته وزګار نول ځکه په سروې کې پاتې شوې دي.
په چا نقصان نه شوې هغه خلک په دیو پسې شو په پټواری او په د نورو محکمې پسې شو هغه خپل کار کاوه د چا چې نقصان شوی هغه خپل نقصان بچکاو د خپل نور بل بچ بچکاو لوخه لرګي بچکاو کوټې د ستنې وهلې هغه خلک په خپل کار باندې وو او دا کم چې وزګار خلک هغه په هغه پسې ورپسې شو خپل کار وکړو کم چې حقدار وغه پاتې کړو.
د مټې زلزلې متاثره خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلۍ غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
چې څوک هم پاتې زه هو ته تاسو په ریډیو په اواز باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لاس تاسو اخته راته چې څوک هم نه شي هغه د خپل تحصیل کې خپل ممبرانو سره جوړش جمع کړي او هغه راشي زما د دې راشي څومره چې بالکل لکه یو کس وکړي معلومه نه پاتې کیږي دا د قوم په سره بری قوم بلېږي.
په سوات کې د مرستیال ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر له اړخه جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه یو شمیر غیر مستحق خلکو د کورونو بیا ودانۍ لپاره د حکومت څخه 2 لک روپو چیکونه اغستی دي چې پکې تر دې دمه د 1500 تنانو څخه دغه چیکونه واپس اغستې شوې دي او د هغوی په ضد مقدمه درج کړې شوې دي او په دغه لړ کې یو پټواري هم د څوکۍ څخه لرکړی شوی دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د افغانستان استخباراتي ادارې NDS په ننګرهار پوهنتون ځینې اغسته کوونکي نیولي دي چې څو هفته مخکې یې د طالبانو او داعش په حق حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره نیول شوو 20 کسانو سره په هاسټل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به په مازیګر په یو خبري ناشته کې وویل چې له هغه لاریون کوونکو څخه یې وېشته نماسیلین نیولي چې د نومبر په 8 نیټه د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نوموړي وویل
په مشوره د مرکز په پانتون کې هغه اقدامات وشو 20 کسان ماسیلین ونیول شو د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او هم دغه سر دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنه وي مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې د روان ته ادامه ورکو ترڅو یو ډاډمن امنیت په ننګرهار په پندون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پوښتنې په جواب کې چې لاریون کوونکو ماسیلینو ته د پوهنتون د یو شمېر استادانو ملاتړ هم حاصل دی هغه ولې نه دي نیول شوي وویل
زموږ تحقیقات روان دي کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي دا غي باره کې هم اقدام کی.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په دغه خبري ناشته کې وویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې دوه تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغه اوو ویشتو محصلینو کې 15 د نورو ولایتونو دي، لکه میدان وردګ، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان، او دوه نفره د ننګرهار محصلین پکښې وو چې د څېړنو دپاره نتی ملي ریاست دنده په غاړه اخیستې چې دوی طاقت به په پوره توګه ترسره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د څېړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاکار قمرالدین شینواري په مشرۍ لس کسیزه پلاوی ننګرهار ته رارسېدلی چې له لومړنیو لیدنو وروسته به د پوهنتون مسؤلینو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو استازو سره لیدنې ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویبپاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکو دی د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی وي. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځې د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. د بشري حقونو څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات دي وکړي. د ادارې 13 ورځې په یو رپورټ کې ویلي، تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیس په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت لا د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي، د ننګرهار پوهنتون 28 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بېګانه وخته په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل، پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن ویل، امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وضع په ښه والي کې بریالي شي. د پکتیا چارواکي وایي، د هغه ولایت په مشلغو سیمه کې نن د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي، دا کسان د خپلو تره زامنو وژلي دي. د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یوه کور چاپې وهلي دي. سهار وختي د عملیاتو په پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې چاودنې او ډزې واورېدل شوې. د پاریس څارنوال فرانسوا مولینز لږه شېبه مخکې د پیښې له ځای سره خبریالانو ته ویل، د چاپو پر وخت یو مشکوک کس وژلی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه، چې په اړه یې دا فکر کېږي چې دا 23 کلن بلجمي وګړي عبدالحمید اباود خپلوانه ده چې په پاریس کې د تېرې اونۍ منظمې بریدونو پلان جوړوونکی ګڼل کېږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام بحران ختمولو کې د روسیې رول ستاینه کړې ده او نن یې وویل چې دی غواړي چې مسکو خپله توجه د شامي رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد مبارزې ته واړوي. کرملین نن وویل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره د بېلابېلو ادارو ګډ کمیشن جوړ کړی دی. او یوه څار ډله وایي چې په تېرو 3 ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت پر پیاوړي مرکز رقه په برم باندې بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي.
لند خبرونه درته زم همکار پامیر ساحل وړاندې کړل. اوریدونکو اوس په درته د یوې لنډې د میروستو زم همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د واشنگټن 15 ورځنی سفر په لړ کې له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیده کاته کړې دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو اداره ISPR وایي، راحیل شریف د سې شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر او نورو لوړپوړو دفاعي چارواکو سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون یې د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. قسم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 میاشتې واشنگټن سفر ترسره کړی، خو د جنرال راحیل شریف دورې ته زیات ارزښت ورکول کېږي. آیا سفر د اسلام آباد له تمې سره سم روان دی؟ آیا له سفر وروسته به د پاکستان او افغانستان په سیاست په تېره بیا د روانې شخړې په اړه د اسلام آباد، کابل او واشنگټن په تګلارو کې څه ممکنه بدلون راسي او که څنګه؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. په اسلام آباد کې میشت پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او هم په دې ښار کې د سیاسي چارو کارپوه امل خټک مو میلمانه دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ایاز وزیر صاحب دی. ایاز وزیر صاحب، تاسو ته السلام علیکم.
ډیره مهرباني اباد اوس.
ایاز وزیر صاحب لومړی پښتنه دا د لکه څنګه چې راپور تکا چې د راحیل شریف سفر دا وخت له هم روان دی او په اړه معلومات بهر ال خواغه سینه راځي یوازې له فوجي سرچینو څخه راځي د ایس پی آر لاره راځي خو بیا هم چې کوم معلومات راغلي دي یاستا سوال تناسته پاسې کیږي لکه می تامه سره ستلل یو هم لاغه تامه سره سم روان دی یعنی پاکستان لاس راوړنی ست پکې
گور جی پدین اڑان دے زموږ صدر اعظم صاحب هم دورا کړی و خو هغه سیاسی سړی و نو دا د فوج جرنیل دی د قواو مشر دی د ده دورې ته په دې وجه هم اهمیت ورکوي چې په دې ټوله منطقه خاص کر د دې خو د سنټرل ایشیا ویسټرن ایشیا یا ټوله ایشیا ریجن کې د پاکستان د فوج ډېر مهم رول دی خاص کر د افغانستان په رڼا کې کو کور چلتا سر روان دي چې لګیا دي نو په هغه به خامخا بحث شوی وي او د هغې دپاره د دنه زورور سړی په طاقت کې سړی هغه سړی چې ګامونه اخیستی شي فیصله سرته رسولی شي هغه باید اعظم هم نه صدر اعظم به هم دته وي نو زه کوم چې د ده دوره مهمه په هغه لحاظ هم ده او بل په افغانستان کې شاید چې اوس داسې ګامونه اخیستل کېږي یا به شاید چې فیصلې شوي وي چې اخیستل کېږي به چې افغانستان کې په هر څه طریقه وي څه د امن لاره راوباسي ځکه چې جنگ نه د امریکې په حق کې دی نه د افغانستان په حق کې دی نه د پاکستان په حق کې دی او په امن کې د درې واړو ګټه ده نو په دې باندې د درې واړو اتفاق هم راځي او ګمان کوم چې د راتلو نه واپس به شاید چې هغه د افغانستان دوره هم وکړي
سامت مننه ډیر ایاز وزیر صاحب تاسو ته راځم ایمل خټک صاحب تاسو ته هرکلی وایم ایمل خټک صاحب سوال دا دی تیر اونۍ مش خبرې کړې وي خو بهرحال اوس هغه تللې دی او هلته سفر کوي او له دې سره بیانونه هم راځي د فوج له خوا ځخه چې ډېره کامیابه دوره ده تر اوسه پورې خو تاسو آیا چې کوم په آزاد سرچینې څورته وګوري دغه چې کومې حتمې کېدلې هم هغه سې دغه خبره روانه ده که څنګه تر وخت له مخه ده
بالکل جی خبره دا چې پاکستان او د امریکا میز کې چې کوم شخړه ده یا کوم مسلو باندې مشکل له هغه مسائل په پاکستان کې چې د نفوذ کنټرول کې هغه د اسمي وسلو مسله ده هغه د افغانستان مسله ده او هغه نور تاسو مهمه مسلې دي چې هغه د داخلي او خارجي پالیسو سره تعلق لري نو د دې لپاره ضروری خبره ده چې امریکا ته پته ده چې پاکستان کې دغه اداره چې ده د فوج اداره چې ده نو دا په دې پالیسو کې داخله ده او دا پالیسي جوړي نو په دې وجه باندې د دې دورې په دې اهمیت ده چې امریکا غواړي چې یو یو معاهده وکړي یو څه خبرې سرته ورسوي نو دې لپاره د فوج مشر چې ده نو هغه د امریکا دوره کوي او امریکا کې چې دا کوم ملاقاتونه دي که هغه د پینټاګون د مشرانو سره دي که هغه د وزارت دفاع د مشرانو سره دي که هغه د سیاسي خلکو سره دي یا د سیاسي د مشر سره دي یا نورو خلکو سره دي نو هغه ټول هم د دې خبرې گواهی کوي چې دا دوره چې ده نو دا ډېر لحاظ سره مهمه ده او امریکا غواړي چې په ځینې چې کوم مسلو باندې مشکل لري د پاکستان سره هغه باندې هغه د پاکستان سره تفاهم ته ورسي او د تفاهم ته رسېدو لپاره زما خیال دی چې د فوج نه بل کوم اداره نشته په پاکستان کې چې هغه که وغواړي یا که دواړه په یو خبره متفق شي نو هغه به خبره مخکې وي
نه ایمل خټک صاحب راځم ایز وزیر صاحب یعنی په دې کې ستاسو په خیال باندې چې کومې خبرې اترو په اړه باندې معلومات راځي یا بیا د نن چې کومې سرچینې دي ستاسو په خیال باندې د دې ټولو خبرو اترو اساسي یا مرکزی ټکی بچوي پر کومه باندې خبره به دوی ډیره زیاته خبرې کوي یا د امکان دی یا په هغه کې د پرمختګ زیات امکان وي
زما خو اندازه دا ده چې د ټولو خبرو محور یا مرکز افغانستان دی د افغانستان مسله چې د هغه اندرونی مسله ده د امریکې سره یې مسله ده پاکستان سره یې مسله ده په هر څه کې د افغانستان مسله اثر اچوي نو زه وایم چې مین پوینټ به هغه وي د هغې نه علاوه د پاکستان خپل هم ضرورتونه دي اصله یې پکار ده جازونه پکار دی نور ډیره خبرې دی ما خپل بایلیټرل تعلقاتو کې هغه به هم ضرور وي خو د درې واړو یا د ریجن په لحاظ باندې زویم چې افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول ریجن دې کې امن راوستل دا ټاپک به دغه وي، په دغه باندې به خبرې کېږي څنګه به پر مخ بوځي، څه معاهده به شوي وي، څه قولونه لفظونه به وشي.
بالکل عز وزیر صاحب مننه ډیره. مل خټک صاحب لکه عز وزیر صاحب چول سي محور یا مرکز به د ټولو خبرو اترو نور هم وي باید افغانستان پاړه باندې د پاکستان د فوج ویان د هم دا خبره کړي وسته خبرو اترو کوم لړۍ ولا هغه د افغانستان له خوا ذکر اماته سوچ چې دا خبر دوی و میډیا تور کې چې مولا عمر مړ دی، نو د دې او پاکستان دا زور کوي په کېدای شي په امریکا باندې چې افغانستان دې ته تیار کړي خبرو اترو ته تیار سي. آیا ستاسو په خیال باندې د دله دې سفر وروسته افغان حکومت په رویه کې کڅه پرمختګ کړي د پردې شاته څه د بدلون توقع شته؟ بیا
ورته دا مونثره په دې باندې راځي چې افغان پاکستان او امریکا چې دینو د افغانستان په سر څه قسم تفاهم ترسي فلال خو په د افغانستان په سر د دوړو په موقف کې چې دینو زیات دغه فرق دی او دوړه چې دینو مشکل لري دوړه په یو صفه باندې نه دي. مثلا امریکا پاکستان باندې دا فشار راولي چې هغه د افغانستان کې کوم دخیل اکثر قسم ګروپونه دي کارکاني دي د طالبانو ډله ده هغه باندې دې چې دینو پاکستان خپل سر نفوذ استعمال کی او د اکانی ګروپ یا د نورو خلاف یې هغه داسې عمل وکړي چې د دې پاکستان کې کوم موجودیت دا شک کیږي یا دلته د مراکزو شک کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او پاکستان خاوره چې دینو د افغانستان خلاف استعمال شي. بل طرف ته پاکستان چې دینو هغه موقف دا دی چې نه زمونږ خو په اخلاص سره چې دینو افغانستان کې د سولې عمل کې سالو ولې افغانستان چې دینو یو خدای چې ځینې پټ معلومات چې دینو بے وخته افشا کوي چې هغه په ژبه باندې دا خبرې معطلې شوې او دویمه خبره داره چې ضرب العظم اپریشن چې کوم روان دی هغه دوران کې چې دینو افغانستان ته چې کوم کوششونه په کارو چې بارډر په سرحد باندې چې دینو سرحد بند کړی وي یا سرحد ځینې خلکو ته دا مکمل ورکړی چې هغه سرحد بل طرف ته لاړ شي نو هغه الزام لګوي یا دا خبره کوي چې افغانستان دې معامله کې چې دینو خپل کردار نه دی ادا کړی. نو دا کوم مشکل چې دی دا تصور پورې چې دواړه تفاهم ته نږدې دي خو داسې ښکاري چې پاکستان هم غواړي چې په دې مسله باندې څه ځکه چې پاکستان ته ضرورت دی د مرستو پاکستان ته ضرورت دی د کتاب ته پته چې امریکا دهشتګردۍ خلاف پاکستان کې چې څومره پریشرونه دي د هغې مرسته کوي او هغه مرسته چې دې څه مودې راشي یا نه کېږي یا هغه پیسې لا بندې دي نو پاکستان به دا هم کوشش چې هغه مرسته چې بند شوي ده هغه مزید د کال دو کال لپاره نور امریکا جاري وساتي ځکه چې پاکستان کې داخل کې لاوس هم د ترجرۍ خلاف چې دینو عملیات روان دي لاوس هم چې دینو دا پاکستان تعداد کے پاکستانی عسکر چرے پا قبائلی علاقوں یا نور علاقوں کے موجود دی گئے تر اگر ایدہ اپریشن پا وجہ بانے دوے ماہ کم نکتی طرف تا چھے دوے ماہ چھے یو ایجنڈا پوائنٹ بھی اگر با ایٹومی اسلیم بھی دکھا چھے امریکہ واری چھے پاکستان دے دا وارا بمونا جسے تا چھے سمارٹ بمونا ایٹومی بمونا چھے تا سمارٹ بمونا ہوئی اگر پیداوار دے بن کی دیم دارے چھے امریکہ واری چھے دا پاکستان کی کوم میزائل ٹیکنالوجی دا لگیا رہے میزائل ٹیکنالوجی کا وجہ ور کئی او کوشش کئی کہ اغا دے خپل میزائل چې دینو زیات نه زیات ا نو ته ور سی لک دا غی رینج سی واکی دا هم یو مسله بل دا وسیع شیا سره چې دینو د بشکلستان مسله هم دا او امریکا به غواړي چې په بشکلستان کې د پاکستان رول دی دا
دغه څه سره سم دي. مننه ډیر امل خټک صاحب. وزیر صاحب یو بل خبره دا چې یعنی خپل د افغان حکومت لخوا ځخه خبرو اترو ځخه انکار په دې معنی هم کېږي چې یو خوا ته پاکستان کچیر خبرې اترې کوي او دا طالبان دې ته تیاروي چې خبرې اترې وکړي خو یو ډله طالبان بیا داسې دي چې هغه جلا سوي دي او بیل سوي دي او د هغو پر ضد بیا پاکستان په کار دی کاروایی وکړي چې څوک د سولې دغه ته نه راځي. دا خبره کې ستاسو په خیال باندې د پاکستان له لوري زخم ځینې ګامونه اخیستل په کار دي چې ځینې اندېښنې د افغانستان له منځه یوسي کنه؟
ګورئ زما خو دا اندازه ده چې دواړه هېوادونه شاید دې ته تیار دي چې خبرو اترو په لار دا معامله سمه کړي. د ملا عمر د مرګ خبره منځ ته ظاهره خبره ده لږه بدګماني راوستې وه لږ خبره وتم بېده نور ڈیولپمنٹ ہم بھی اب کسی بھی ہوا دے بڑا ویر دے کابل وال معاملات پاب اپریش دو نو دوارو ہے وا دونو کے دا فیلنگ شتا چی دا یو بل سارا خبر ہے اتری تکشینو خو آغا با چند کشینی کلا با کشینی دا مهم خبر دا خو یو وار چی دوی پا خبرو اترو شروع کی طالبان دے اشرف غنی صاحب سارا چلا رہو باسی اشرف غنی صاحب حکومتم خپلا خبر الگ واضح کی چی طالبانو تبا سب رخ اور کوي څومره حدا پورې افغانستان تلای شي چې دا غوي خبره اومني دارنګ به طالبان هم څه وضاحت کوي نو چې کله دوی لږ انډرسټینډینګ وشي نو دا بل ګروپ چې تاسو ذکر وکړه هغه لا گنجائش نشه پاتې هغه بیا دای چا مخه نه ویني چې طالبان اشرف غنی او پاکستان دا درې وړه سره سم شي سوله وکړي جنگ بند شي نو بیا به د رسول صاحب یا د هغه د ډلې طالبان د چا سره جنگ کوي چیرې وځي نو د جنگ کول خبره نه ده د جنگ ور کول خبره ده په دې طریقه ور کیږي او په هغه کې زموږ چې امریکا د کانفیډنس ریسټور کولو کار اوس کولای شي ځکه چې په افغان حکومت باندې هم دا غل زور چلیږي هغه ته ویلی شي چې زړې غلطۍ شکار نه و ټیک ته مولا عمر د مرګ خبره پټول هم داسې ډېر شکار نه و خود چه پتو نو اس چه خبر شروع دی دویم ملاقات کی چه پا دی وقت ولی که نو آخو خیر وش و غلط خبر و خواه انده دا بل کام غلط ما خلط چه توس انکاری چه دا خبر نکوم چه خبر نه علاوه بل الار نشتا و دا تا وکو تی کوی چه پاکستان تی طالبان مرکی و تی شدی دام دا زر نو باسا دکا چه دی رزاره خبر دا مراسل دی تعلقات دی آدس زر نشی ورکی دی خدا تعلقات هم مراسم باید چې په پازیټیو لار باندې استعمال شي چې پاکستان هغوی راضي کړي چې د اشرف غنی صاحب سره کښېني هغوی سره څه لار راوباسي.
سمه ده، مننه ایاز وزیر صاحب. عمر خټک صاحب، لکه ایاز وزیر صاحب چې یو طرف ته اشاره وکړه چې امریکا کېدای شي نفوذ ولري او افغانستان ته دا ووایي، بهرحال دا خو زموږ اندازې دي چې ووایي ووایي، خو کېدای شي خپله د پاکستان په حواله باندې هم ځینې اندېښنې امریکا ولري. هغه کې یعنی کوم اړخونه داسې دي چې پر هغه په پاکستان ته ویلای شي چې هغه ځینې شانو کې لږ څه مراعات وکړي؟
خبر دادی خبر خوادی دی یہ خدا وازدہ کی پکا وزیف افغانستان کی دا امن دفارہ دے سکام دفارہ پکا زارے سے پا افغانستان کی دننا دا تشدد کی دے یا ترگری کی دے دادی کی دینو کم چی او دادی کی دینو خط بشی نظری خبر آدھا کی یہ خبا امریکا دا غوری کی پا پاکستان مانی فشار روڑی کی آگا پاکستان دیتا مجبور ہے کہ اگر خپل سر نفوز استعمال کی کہ پا طالبانو دے کہ پا نورو دلو بانے دے او اگر پا نتیجہ کی جنہیں پا افغانستان کی دا تشتو دیا چی دینو ترہگری ختم شی دویما خبر ہے چی دینو اغدادا چی دا کم دا چول پروسس چی دے دا چول پروسس ہم چی دینو امریکا با غوری چی دا مخ کے لاک سی اگر کچی بلالار نیشتا نو دیکھ شک نشتا کہ امریکہ بر کفر جو کا پاکستان سر تفافت سر رکھی نو آگے پر نتیجہ کہ افغانستان تا ہم تیرے نو افغانستان بانے با ہم امریکہ فشار رہا ہوئی کہ آگا امریکہ افغانستان دیتا مجبور ہے کہ آگا خبر ہے کہ دا امریکہ دا پاکستان ترمنز دا غشیو یا لشیوی دی آگا آگا اومنی نو ما تخکاری کہ اوس د دوړو ملکونو مېز کې چې تعلقات کوم مقام ته رسېدلي دي نو دا به یا چې دی نو به ښه کېږي یا به خرابېږي، اوس پکې بله لاره نشته. نو او دوړو خواو ته داسې ما ته امکان ښکاري چې دوړو خواو کوشش کوي چې د یو بل خبره باندې ځان پوه کړي او یو بل ته څه رعایت ورکړي. هغه رعایت به شي دا به د دې خبرو نه پټ کړلی.
صحیح ملغټک صاحب، مننه. ایاز وزیر صاحب، یو بله خبره چې داعش په افغانستان کې را اوچت شوی دی، پیدا شوی دی او هلته بهرحال نفوذ لري په ځینو سیمو کې او خپله پاکستان کې هم د دې یو څرک وو او بلکې په ځینو ځایو کې شته. خپله یعنی د یورپ پیرس د دې واقع نه وروسته چې یا په سیریا کې په شام کې د داعش یو نړیواله فینومینا یا پدیدې په توګه راپورته کېدل، بیا د هغو په افغانستان کې شتون په پاکستان کې څرک ښکاره کېدل، دا خپله د پاکستان او امریکې تعلقات څنګه ډیفاین کوي یا هغه څنګه تعریفوي په نوي شکل کې نوې بڼه ورته ورکولای شي په دې دغه کې؟
ګوره، داعش والا څو پورې تعلق ته په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په دې ټولیشن ریجن کې دا به ډېر خطرناک گیم وي. خو زما خپل اندازه دا ده چې داعش لکه څنګه چې په سیریا عراق په دې ریجن کې مونږ وینو نو په هغه طریقه داعش زما خیال دا ده چې افغانستان مقابل کې نشي راتلی. دلته که داعش جوړېږي یا راځي آبا د لوکل خلک وی چې څوک د طالب نه خپه دی, څوک د افغان حکومت نه خپه دی, څوک د پاکستانی حکومت نه خپه دی. په جنگ کې ګټه ده, په خوایم کې ګټه کړې ده, اوس په هغه طرف کې ګټه نشته, اوس په بل طرف کې ګټه کوي. نو بیا خلک شاید غلا هغه هیوادونه چې په دې منطقو کې بدامنی غواړي, پلوول غواړي, شاید چې هغه لاس ورکړي. خو بیا به فوټ سولجر دومره زر شاید نشي پیدا څو پورې چې طالب د منځه ورکشه وای نه وي. خو د طالب د ورکېدو فی الحال ما ته داسې په نیر فیوچر کې نه لګي چې طالب به د منځه لاړ شي او داعش ته به ځای پرېږدي. نو څو پورې طالب یا د حکومتونه وي داعش ته مشکله ده. خو باید چې پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونو دې ته یو ځای متفق شي, په یو ځای ګامونه اخلي چې داعش ته به اجازت نه ورکو. که نه وي دا به ډېر لوی خطرناک گیم وي, دومره خطرناک وي چې بیا به طالبان شاید پیر شي.
سما مننه ایاز وزیر صاحب. راځم ایمل خټک صاحب خپل ایاز وزیر صاحب بهرحال د دې تشریح وکړه. ستاسو خپل تجربه یا څه کوم معلومات یا تاسو تګ را تګ وي خپل, یعنی داعش د سیمې ته څومره خطر کېدای سي او د امریکا او پاکستان په تعلق جوړولو کې یو بل عنصر په دې حواله باندې هم شاملېدلای سي, کېدای سي د راحیل شریف په دغه کې دا خبرې وسی په سفر کې.
ګوره جی, خبره دا ده چې افغانستان کې کوم داعش ته نو هغه څو قسمه ده. نو په دې وجه باندې مختلف جدانو قوتونه دي چې هغه د داعش نوم استعمالوي. ځینې هغه خلک دي چې د داعش نه متاثره دي, ځینې هغه خلک چې د داعش نه متاثره نه دي. خو چونکې داعش یو نوم دی نو هغې په وجه باندې هغوی لګیا دی هغه نوم استعمالوي. نو زما په خیال باندې د داعش خطره شته, اګانه کې نشته. خو زمونږ په علاقه کې د داعش خطره دومره ژوره نه ده یا دومره سنگینه نه ده چې څومره مطلب دا کې په مشکوستا کې ده. هغې وجه دا ده چې ځینې پکی مسائل دي, ځینې چې دی نو علاقائی مسائل دي, کلتور بدل دی, علاقہ بدل ده. په دې وجه باندې دلته کې د هغې لپاره امکانات چې دی هغه ډېر کم دي. که څه هم که څه هم د هغې لپاره په ځینې حلقو کې خوښوالی شته دی یا خوښوي خلک یا چې دی نو هغې طرف ته به ځینې تمایلات لري. خو لا تر اوسه پورې هغې واضح شکل داسې نه دی اختیار کړی چې ځینې طالبانو پخوانی ګروپونه یاد کړی پسند هغه ګروپونه چې هغه په یو وجه په بل وجه خپه وو هغه هغې هغه طرف ته خپل یو یو خواهش ظاهر کړی وو یا رسمن اعلان کړی وو یا نه کړی هغه دومره مؤثر نه دي. نو خطره شته, دانه کې خطره نشته. که فرض کړو حالات کنټرول نه بار شول نو کېدای شي ځینې خلک چې دی نو هغه
مننه. تاسو دواړه یعنی په دې متفق کې چې داعش خطر نه دی بلکې دا یو برانډ دی او خلک دلته بهر چرته بیا دغه سینو دې سره ځان وتړي. خو یو بل خبر آیا وزیر صاحب دا ده چې خپل د جنرال راحیل شریف د واشنگټن سفر قسم په پاکستان کې کوم لسی حکومت یا د نواز شریف حکومت ته په ښکاره خو نه وایي, خو هلته کوم لیکوالان کارپوهان یا په حکومتي سرکل کې یا په دې پاور کوریډور کې کوم خلک دي هغه داسې لږ نه آرامي محسوسوي. د جنرال راحیل شریف له راتګ وروسته آیا دغه شی چې دی دا به ختم سي, دی به دا کاني کې دا کومه نه آرامي یا اندېښنې په ولسي کچه سته, په لیکوالانو کې سته, یا ممکنه د په حکومت کې وي چې هغه دی ختم کړای سي دغه دپاره؟
ګوره جی, زما خو دا خیال دی زه به شاه کلاو خبره وکړم, تا داسې په سیوره کې یا په اشاره اشاره خبره وکړه. د جنرال راحیل شریف نه د نواز شریف خطره ګمان کوم چې دا نشته چې راحیل شریف به ټیکوور وکړي, فوج به پاکستان که په قدرت کې راشي. نه فوج قدرت اخلي, فوج اوس هم پاکستان ټول قدرت په لاس کې دی چې څه وایي هغه کېږي. نو قدرت ولې واخلي؟ سیول حکومت خپل کار کوي, خو باید چې سیول حکومت هم د ځانه پښتنه وکړي چې موږ په هغو کارونو کې ولی ناکام یو یا ولی د مشکلاتو سره مخامخ یو ځکه مخامخ دي چې ګامونه نه اخلي د هغو خلکو خلاف چې د کومه خلاف قانون جوړ کړه نیشنل ایکشن پلان مشهوره خبره ده وغه د نظر قوم ټول قوم ټول اسمبلی بلونه پاس شول هغه یوویشت نکاتی پر نقطې پوینټونه وو په هغه به عمل کېدو چې په هغه کې یوه غټه نقطه دا وه چې په قبایلي سیمه کې به اصلاحات کوي هېڅ یې ونه کړل یو نیم کال تیر شو نو په دې کې د فوج غلطي دومره نه ده چې هغه خپل اگزرشن کوي هغوی ته طاقت ملاویږي ځکه چې دوی خپل کار کوي نه که خپل کار یې کولی بل به ول ستړیول خو په بل طرف که وګورئ نو جنرال راحیل شریف ته ډېرې موقع راغلی د عمران خان درنه راغله نور یې راغلی دوی اخستی ټیک ور به یې پخوا کړی وو خو نه کوي چې واپس راشي هم تعلقات به همدغه رنګ چلیږي وداؤټ ټیکنګ اوور
خو اسی ایاز وزیر صاحب یو بل فکر و پاکستان کې دا موجود دی چې جنرال لایل شریف دغه بیان د کور کمانډر غچی نواز شریف ته خپل حکومتداری سمه کی دا په داسې وخت کې ورکې چې د امریکې ته تللی او امریکې ته دا پیغام ورکوي چې ما خو ضرب اعظم اپریشن په ملټری سایډ باندې د فوجي سایډ باندې په طرف باندې څومره کامیابی وي هغه خو ما ترلاسه کړي خو ټوله ستونزه اوس هم په ولسي یا منتخب حکومت کې ده نو ځینې خلک دا وایي چې دغه ټوله ملبه پر سویلین حکومت اچول په واشنگټن کې خپل سفر کامیاب کولو یو هڅه وه تاسو آیا تر یو حده پورې له دې سره اتفاق کوئ
یاره دې سره به ځکه اتفاق نه وکړم چې امریکا تښتي پاکستان فوج یا د هغوی په بیان یا د جنرال راحیل صاحب په وینا باندې نه ځي هغوی خپل دلته سفیر د نور خلک هم زیرا ځي خپل طریقه د ویني اسسمنت کوي هر څه ګوري هغه خبر دی چې سیول حکومت کرپشن هم زیات دی گورننس هم نشته کارم د سیشن کیږي هر څه نه خبر دی د طاقت ټول منبع ټول طاقت د فوج سره دی په پاکستان کې همیشه نن نه د ضیاءالحق د وخت نه د ایوب خان د وخت نه د مشرف د وخت نه ټولو پر هغه ملټري ډکټیټر زونو هغوی کار کولی شه فوج ورسره او د سیول حکومت سره خو هغه طاقت نشته خو دا طاقت ضرور شته که دوی کیپیبل وي تکړه وي فوج د لاس لاندې کی داسې نه چې په زور کني خو په خپله کیپیبلټي پولیټیکلي تکړه وي کار کولی شي خپل غلط نه وي نو هر څوک به لحاظ کوي خو چې څه وایي چې پیاز خوري نو خولې نه به د خامخا بوی ځي نو دا رنګ نه کوي بیا خلک نه مني
چا خو یو دی کې بل خبر هم دی از وزیر صاحب ځینې خلک دا پښتنې راپورته کوي په دې سوشل میډیا باندې خپل په میډیا کې په مین سټریم میډیا کې چې یعنی فوج چې په کومو سیمو کې خپل ګټي ویني نو په هغه کې ډېر په سختي سره په میټینګو کې په غونډه کې حکومت وایي دا به کوي دا به نه کوي دا به نه کوي دا به کوي ولې نه حکومت په دې حکومتداري سمولو کې دومره مجبوروي نه چې بیان ورکوي یعنی دا کار نه سي پکولای حکومتداري په سمول سي نور پکولای سي
یاره زه خو هم چې هر څه ورته نه ویلی شي نه پرې کولی شي د فوج انفیکټ د پولیټیکل ګارمنټ وګوره دوه ورونه دي د پنجاب وزیر اعلی دی بل د پاکستان خو دواړه په پنجاب کې خوشحال دي د پنجاب نه صدر اعظم بار وزي نه یا لاهور کې وي یا اسلام آباد کې یا مری کې وي دا نور هیوادونه دا نور وړه وړه صوبې دي ته خو ولعالم کله کله چې مجبوري وي خو لاړ شي که نه وي ګوري نه صدر اعظم دی د ټول ملک به ګوري ګرځې به خلکو سره به وینې نو خپل په هغوی کې نه لایق دي زه فوجي سړی نه یم د فوج طرفداری وکالت نه کوم خو فوج خپل ډیوټي کوي نو په کار ده چې سیویلین خو حکومت ته فوج د حکومت لاندې دی چې دومره تکړه وای دومره افیشنت وای دومره انست وای دومره ښه کارونه کولی چې هغه ته چا ګوته نه شو نیولی خو په هغه کې سل ګوته ورته نیول کېږي نو فوج به هم ورته خود ګوته نیسي چې فوج کې ګوته وي نو فوج ته به وښایي خو دا خبرې نه د ټلویزیون دي نه د ریډیو دي نه د پبلک دي دا د کور خبرې دي باید چې په کور کې دوی دومره تکړه وای خپل د دوی منسټري کې وګوره منسټرانو کې وګوره نور د سینیر افسرانو کې وګوره غټ غټ پراجیکټ چې څه څه زمات چې څومره پیسې ګواهان را ووتل بهرحال چې مانه ټوله خبرې په هغوی پسې مه کوه خو انشاءالله د سیول حکومت خپل نالایکی ده هغه نالایکی کرپشن نه وای بس به نه کېده.
ډیره مننه ایاز وزیر صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واسطه ایمل خټک صاحب هم ډیره مننه چې له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته. د دواړو قدرمنو میلمنو ډیره مننه کوم. تاسو تر ښه وخت غواړم ډیره مننه. خدای په امان. تاسو مشال ریډیو ری د مشال تورنا لاندې بحث وو او دا بحث د جنرال راحیل شریف د پاکستان د فوج د واشنگټن د سفر په اړه چې اوس د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره سره د دفاع وزیر اشټن کارټر سره لیدلې دي. په دې مکتلې چې دا سفر څومره له تمې سره سم وو او ممکنه بدون په پاکستان افغانستان پالیسیانو کې څه راتللی سي. ایاز وزیر او ایمل خټک را سره وو. بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسوو. عبدالحی کاکړ دوزخه اجازه غواړي. په مخم شو.